وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په دې نیم ساعته مازیګرنۍ خبري مجله کې مو زه اجمل هند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبري مجله کې د افغانستان په اړه رپورټونه لرو. په دې رپورټونو کې نن افغانستان ته د نړۍ د دوو صدراعظمانو د سفر مسله څېړو چې پکې د برتانیې صدراعظم او د پاکستان د صدراعظم سفرونه شامل دي. دوی په کابل کې له ولسمشر کرزي او نورو چارواکو سره کتلي دي. په دې اړه به رپورټونه ولرو، خو په سر کې رضوان مراد ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان خبرونه دروري.
ولسمشر کرزی وایي نن د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره چې له کابل کتنه کوي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم راجاب پرویز اشرف په کابل کې د خپل هیواد د سفارت لپاره نوې ودانۍ پرانستله او راپورونه وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې له دولتي ودانۍ سره نږدې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي نن به د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو راجا پرویز اشرف او ډیوډ کمرون سره په افغانستان کې د سولې پروسې په اړه درې اړخیزه غونډه ولري. ولسمشر کرزی د خبر نن په کابل کې د برتانیا له صدر اعظم کمرون سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. هغه ویل په دې غونډه کې به په دې مسأله خبرې وشي چې د سیمې د وضعیت په ښه کېدو او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول څرنګه لا زیات شي. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف په کابل کې د خپل هیواد د سفارت لپاره نوې ودانۍ پرانستله. پرویز اشرف ویل چې قوي ملګرتیا، نږدې سیاسي اړیکې او په بیلابیلو برخو کې همکاري د افغانستان او پاکستان د پرمختګ او ثبات لپاره مهم دي.
په کاتی پروان سیمه کې د قائد اعظم نوې ودانۍ د افغان ملت په وړاندې زموږ د دښمنۍ څرګندونه کوي. موږ له استثنا پرته له ټولو افغانانو سره د ملګرتیا او د دوه اړخیزو ګټو همکاري کوو.
د پاکستان صدر اعظم په کابل کې د افغان حکومت د ځینو مخالفو سیاسي ډلو له مشرانو سره هم کتنه کړې. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مچلغو بند د پروژې پر کارکونکو بمی حمله شوې، درې تنه پکې وشل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا مشر خیسته جان هدي وایي چې 14 نن د مچلغو د اوبو بند پر کارکونکو چې د کار پر لور روانو رامنځته شو. نوموړي ویلي چې 14 د مچلغو د بند پروژې په فني کارکونکو شوې. بلخو وسلواله طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې حمله د ناټو د اکمالاتو په امنیتي کاروان شوې ده. راپورونه وایي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې له دولتي ودانیو سره نږدې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نن هم جګړه شوې ده. په دمشق کې دا تازه نښتې وروسته هغې پیل شوې چې د ولسمشر بشار اسد رژیم درې لوړ رتبه چارواکي پرون د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې ووژل شو. عیني شاهدان وایي حکومتي ځواکونو پر هغو سیمو چې وسلوال پکې فعال دي د توپونو ډزې کولې. د بشري حقونو فعالانو د حکومتي ځواکونو دا بریدونه د پرونۍ چاودنې غچ بللی دی. په دمشق کې د درې لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته د سوریې ولسمشر کومې څرګندونې کړې او هم څرګند شوی. بلور ته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د سوریې په اړه د لویدیځو هیوادونو لخوا د یو پریکړه لیک په وړاندې شوې مسوده بحث وکړي. په بلغاریا کې د ایران سفارت د اسرائیل دا ادعا رد کړې چې ویلي و بورګاس ښار کې د 13 ورځې ځان وژونکي 14 د ایران لخوا شوې ده. د ایران د سفارت په اعلامیه کې د اسرائیلو دا ادعا به اساسه بلل شوې. اسرائیل پرون ویل په بلغاریا کې پر اسرائیلي سیلانیانو دا حمله د ایران او د هیواد د متحد حزب الله لخوا پلان شوې وه. په دې 14 کې چې د بورګاس ښار په هوایي ډګر کې د سیلانیانو پر بس وشوه، د شپږو اسرائیلیانو په ګډون و کسان وشل شوي دي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر نوویل ځان وژونکي د موټر چلولو جعلي امریکایي لایسنس درلود او هویت لانه د څرګند دې پیخي او اني شاهد وای دوی خلک د ورختې په حالت کې ل بس څخه په تیخته پیل وکړ. مونږ پوښو چې دا زیات وخت نسی نو ل کړکې مو بهر ټوب کړ او څومره چې ممکنه و لری لاړو. دا مصر رسمي خبري اژانس وی د حسنی مبارک د رژیم پر مهال د استخباراتو د ادارې مشر عمر سلیمان چې امریکا ته د درمنل لپاره تلو حالت مړ شوې ده. د شرق الاوسط خبري اژانس وی او اکلن سلیمان نن سهار وختي پر وختون کې ساور کړي. تر اوسه پورې د سلیمان د مړینې د سبب پړسنې دی ویل شوی. عمر سلیمان د مبارک د رژیم پر ضد د ولسی پاسون پر مهال د لند وخت لپاره د ولس مشر د مرسل په توګه هم ټاکل شوی. د نوموړي او نزدې سلاکار ویلي سلیمان د معایناتو پر مهال په ناڅاپي توګه په کلیفلند کې مړ شوی دی. د حمد عمر سلیمان د مړینې سبب نه دی خوده. د روسیې صدر اعظم او د روسیې صدر اعظم چې مینسک ته تللی دی د بلاروس له ولسمشر سره په دې هیواد کې د اټومي انرژي د یو بټۍ د جوړولو عمومي موافقه لاسلیک کړه. د بلاروس په شمال لویدیځ کې د روسیې د ساختمانې د پلان پر اساس جوړیدونکي دغه بټۍ باندې به لس میلیارد ډالر ولګیږي. د دې بټۍ د جوړولو پلان په اتیمه لسیزه کې برابر شوی، خو په 1986 کې د روسیې د چرنوبل اټومي بټۍ د ناورین له امله وځنډول شو. لیتوینیا او د چاپیریال ساتنې ډلو په بلاروس کې د روسیې لخوا د دې اټومي بټۍ له جوړولو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. او تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د سیمې، افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن کابل د نړۍ د دوو صدر اعظمانو کوربه و. د پاکستان نوی صدر اعظم راجا پرویز اشرف هم په کابل کې و، او همدارنګه د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون هم کابل ته تللی و. دوی له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او په جلا جلا غونډو کې خبرې هم کړې دي. په دې اړه به درته د کابل څخه په مستقیمه توګه او همدارنګه زموږ د خبریالانو راستولي رپورټونه وړاندې کوو. په کابل کې عام خلک د بی کیفیت درملو د خرڅلاو نام شکایت لري. په دې مسله یو رپورت لرو. د سوریې په تازه حالاتو مو هم خبرو، او که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم درته وایو. دوستانو دا د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي، چې په منځنوي څپو یې په ټول افغانستان کې په 12.9 اوریدلی شي، او په لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپام په واضحه توګه اوریدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، نن د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی و. نوموړي څو شېبې مخکې په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبرې کړي. دا اوس سره له کابل څخه د ازادي راډیو خبريال زبیر ژمن په تماس کې دی. ژمن صاحب، خبرونه ته ستړي مشي کاوریدونکو ته، د ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د کانفرنس په اړه وایي چې دوی په کومو موضوعاتو وغږېدل؟
بلې شېبې مخکې د دوی خبری کانفرنس پای ته ورسېد. ولسمشر حامد کرزي وویل چې دوی دا ځلې ډېرې وسیع خبرې درلودلې په ټولو هغو مسایلو باندې چې د دواړو هیوادونو د علاقې وړ دي. په افغانستان کې د سولې او د ثبات په باره کې، همدارنګ د سیمې او د منطقې کې د سولې او د ثبات په باره کې هغه ویلي چې په دې د سولې په برخه کې دوی یو لړ نتایجو ته، مشخصو نتایجو ته رسیدلي دي، او یو لړ مشخص اقدامات باید پورته شي. البته هغه دغه جزئیات ورنه کړی چې دا اقدامات به سوي، خو ویل چې دغه نتایج چې کوم دوی په خبرو کې درلودل دا به تعقیبیږي د دوړو هیوادونو لخوا، همدارنګ د افغانستان د سولې د عالي شورا لخوا. او دا ویل چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین ربانی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته د همدغو نتایجو د تعقیبولو لپاره پاکستان ته سفر ولري. البته د یادول ورده چې په دې باره کې چې دا کوم نتایج د افغانستان حکومت له پاکستان نه څه غوښتلي دي یا هم څه دغه سوي، په دې باره کې ډېر جزئیات ورنه کړ. د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف وویل چې پاکستان د سولې په پروسه کې د سولې له پروسې نه ملاتړ کوي چې د افغانانو په ملکیت سره وي. هغه ویل چې پاکستان د یو سهولت راوستونکي یا د یو رول چې زمينه مسایده کې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د وسلوال مخالفینو ترمنځ د رول لرون کېده، او په دې برخه کې د رول لوبول شي او غواړي چې د رول اسانتیا رامنځته کړي.
ډیره مننه زبیر شمن. مخکې داسې هم ویل شوي و چې د پاکستان صدر اعظم، د برتانیې صدر اعظم او ولسمشر حامد کرزی به یوه درې اړخیزه غونډه ولري. د دې غونډې په اړه څه ویل شوي دي چې دا غونډه شوې ده کیږي او یا نه ده شوې؟
دا غونډه هم شوې ده، درې وړو مشرانو نن مخکې لیدې چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر خبری کانفرنس ورکی دوی دغه ناسته درلودله، خو په خبری کانفرنس کې یوازې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم خبرې درلودلې. البته د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر د درې اړخیز غونډې ته هم اشاره وکړه، ویل چې دغه خبرو نه دوی راضي دي او په مختلفو مسایلو دوی خبرې درلودلې. البته د پاکستان صدر اعظم نه پښتنې هم وسولې، ځینې پښتنې دې ته هم راجی چې هلته لکه تل ویل کېږي چې د وسلوال مخالفین او ترورستان هلته روزل کېږي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې دغه اوازې په کلکه رد کړې، ویل چې پاکستان په خپله د تروریزم څخه زیانمن شوی دی او قرباني دی، او په دې کې هیڅ تصور نشته چې پاکستان دې له تروریزم نه ملاتړ وکړي، ځکه چې ډېرې کسان په زرګونو کسان د پاکستان له پوځ څخه او ملکي خلکو څخه په همدې مبارزه کې له منځه تللي دي. او د دغه خبرې له پخوا په شان سره رد کړلې. همداراز یو بله پوښتنه په دې اړه وه چې ویل کېږي د پاکستان استخبارات او پوځي کړۍ د ملکي حکومت څخه په کنټرول کې نه دي، هغه دا هم رد کړله، ویل چې ملکي حکومت د پاکستان د ولس استازیتوب کوي، او دغه تصور چې ګواکې د پاکستان استخباراتي کړۍ یا پوځ د دوی په کنټرول کې نه ده دا غلط وبللې، ویل چې هغوی هم د ټول لارښوونې د پاکستان له ملکي حکومت څخه اخلي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. زبیر ژمن و چې د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم راجا پرویز اشرف د نننیو څرګندونو حال راکوه. د پاکستان نوی صدر اعظم کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې مخکې لدی چې ولسمشر حامد کرزی سره وګوري، په کابل کې د پاکستان د نوی سفارت ودانۍ پرانیسته، او الته د ملي جبهه او ملي ائتلاف په نوم د دوو مخالفو ډلو له مهم مشرانو ډاکټر عبدالله او احمد ضیا مسعود او محمد محقق سره مو وکتل. په دې اړه به نور حال د جمیلې شریف په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د ملي جبهې د ځینو غړیو په وینا د دې ګوند مشر د پاکستان له نوي صدر اعظم راجا پرویز اشرف سره په کتنه کې له هغه سره په سیمه کې د تروریزم او افراطیت د شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جبهې ویاند فیض الله زکی له دې کتنې وروسته د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود او ځینو نورو غړیو د پاکستان صدر اعظم ته د سولې د پروسې په اړه ځینې وړاندیزونه هم وکړل. ښاغلی زکی وایي د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود راجا پرویز سره په کتنه کې وویل دا چې پاکستان د افغانستان په مسایلو کې ډیر ښکیل دی، نو کولای شي له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د چټکولو په برخه کې هم مثبت رول ولوبوي.
د سولې د خبرو اترو د چټکولو پر ضرورت هم ټینګار وسو، او د افغانستان ملي جبهه خپل ملاتړ لکه چې همیشه دا ملاتړ اعلان کړی دی، او همدارنګه تاکید کړ چې پاکستان د دولت کولای شي چې په دې اړه یو مثبت رول ولوبوي.
د ښاغلي زکی په وینا د پاکستان صدر اعظم هم ویلي چې پاکستان هم له سخت دریځې نه زیانمن شوی دی، او غواړي چې ژر تر ژره نور په سیمه کې جنجالونه پای ته ورسیږي. ښاغلي پرویز اشرف د سیاسي مخالفو ډلو په مشرانو کې د ملي ائتلاف له مشر عبدالله او د ملي جبهې د یو بل غړي محمد محقق سره هم وکتل. له جمهور رئیس کرزي سره له لیدنې مخکې نوموړي د کابل د کارتي پروان په سیمه کې د پاکستان د سفارت لپاره نوې ودانۍ هم پرانستله. ښاغلي پرویز اشرف د سفارت نوې ودانۍ چې د پاکستان د بنسټ ایښودونکي قائد اعظم په نوم یاده شوې ده، د افغانستان د خلکو سره د پاکستان د دشمنې څرګندوي وبلله. هغه وویل
زه باور لرم چې په کابل کې زموږ سفیر او د هغې ټیم به د قائد اعظم د دې نوې ودانۍ یوه تیږه هم پرې نږدي چې بې ځایه شي، او د افغانستان او پاکستان د دوستۍ په ټینګېدو به کوښښ وکړي. موږ به په پاکستان او افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې کار وکړو. په بېلابېلو برخو کې د یو قوي شراکت او یوې رښتینې همکارۍ موجودیت د دواړو هېوادونو د ثبات او پرمختګ لپاره ډېر ضروري دی.
افغانستان ته د پاکستان د نوي صدر اعظم د راتلو هدف د افغانستان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د افغانستان او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې د ټینګښت په هکله د خپل هېواد د همکارۍ په هکله خبرې کوي، چې مخکې تر دې په دې هېواد انتقادونه کېدل چې د افغانستان په هکله دوګونی سیاست لوبوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې اند چې پاکستان تل په افغانستان کې د تروریزم د له منځه وړلو په هکله خبرې کړي، خو د دوی په وینا تر اوسه په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي.
دوستانو، و مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی مخکې لدی چې له وبخي د پاکستان صدر اعظم راجا پرویز اشرف مخکې لدی چې ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې وګوري، د پاکستان د سفارت نوې ودانۍ په کابل کې پرانیستې ده، او هلته د افغان حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر مشرانو سره کتلی دي. عام افغانان کابل ته د راجا پرویز اشرف سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د یو شمیر عام خلکو نمو په دې اړه پوښتلې دي.
زما نوم زیارمل دا خان تخلص کوم. زه فکر کوم تګ او راتګ د پاکستان د چارواکو افغانستان ته زما په اند زما په فکر لکه څنګه چې مخکې دوی سو سو ځله راغلي کم داسې مثبته نتیجه نه ده ورکړې. زه فکر نه کوم چې دغه اوسنی راتګ د دوی صدر اعظم افغانستان ته اوس هم داسې مثبته نتیجه ورکړي، ځکه چې بیا به هم هماغه تکراري خبرې وي، بیا هم هماغه وعدې کېږي. خو زه فکر نه کوم چې د عمل جامه ځان ته واغوندي او دغه کم خبرې چې دوی کوي دا په عملي شکل سره په کم شکل سره لکه یو دوست ګاونډی د بل سره وکړي، په دې شکل زه فکر نه کوم دوی د افغانستان سره لاس یو کړي او دغه کم مشکلات چې په افغانستان کې دي یا خپله په داخل د پاکستان کې دي دا له منځه یوسي.
زما نوم سرباز خان د کونړ ولایت اوسیدونکی. چیرته پاکستان وغواړي چې افغانستان کې صلح راشي، دا ډېر یو آسان اقدام دی. کولی شي پاکستان کوم وخت کې چې پاکستان وغوښتل هم په هغه وخت کې افغانستان کې صلح راتللی شي، ځکه د مونږ کلي د پاکستان په لاس کې ده. ډېر یو ښه اقدام دی، ولې که هغوی صداقت نه کار واخلي خو دغه بهتر نه لري چې پاکستان سره خبرې وشي او د پاکستان هغه اهداف چې غواړي په افغانستان کې وکړي هغه اهداف ملمور غواړي چې دوی څه کول غواړي، یعنې دغه ناسته بې ځای نه ده.
ممکن دا اغیزمن وی او هیلمن یم چې دا ورې ټول افغانان په دې هیله دي چې د دوی دغه ناسته بریالی وی او یو څه نتیجه موږ ترنه واخلو. هیلمن یو چې دوی په خپل وادو کې هغه څه صادق وسیږي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.
دوستانو، مخکې مو کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه رپورټونه خپاره کړل. کابل نن د نړۍ د یو بل صدر اعظم کوربه هم و، هغه د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون و چې نوموړی هلمند ته تللی و. په هلمند کې له خپلو عسکرو سره تر لیدنې وروسته په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې او له خبرو وروسته یې په یو ګډ خبري کانفرنس کې هم له نوموړي سره برخه واخیسته. د دې په اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر شمن رپورټ ده.
د بریتانیا صدر اعظم ویل افغانستان باید له هغه څه نه وساتل شي چې د طالبانی کېدو بهیر وباله او ټینګار یې وکړ د دې لپاره په ګډه مبارزې ته اړتیا ده. ډیوډ کامرون ویل ترهګري داسې ګواښ نه دی چې په افغانستان او پاکستان کې د یو ته ګواښ وي او بل ترې نه ګټه واخلي، بلکې دواړه هیوادونه په مساویانه توګه ګواښوي. نوموړي همداراز ویل هغه ترهګر چې په افغانستان کې بې ثباتي رامنځته کوي اکثره یې هماغه وسلوال دي چې پاکستان هم بې ثباته کول غواړي. ښاغلی کامرون ویل باثبات او سولیز افغانستان او پاکستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي ته مو خدل چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې همکاري ډیر کړي ترڅو د یو بل په ګټه کار وکړي. په افغانستان کې د امنیت انتقال د پروسې په اړه ډیوډ کامرون ویل وسلوال مخالفین باید پوه شي چې نړیوال ځواکونه قوي او مجهز افغان ځواکونو ته امنیت انتقالوي. هغه ویل طالبان باید داسې فکر ونه کړي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي او دوی به له افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او د بریتانیا صدر اعظم کامرون په افغانستان کې د بریتانیا لخوا د یوې پوځي اکاډمۍ د جوړېدو موافقه لیک هم لاسلیک کړ. جمهور رئیس کرزی د دې پوځي اکاډمۍ په اړه وویل
دی وایي نن لکه څنګه چې مو ولیدل یو له هغو ژمنو چې بریتانیا دوه کاله مخکې له موږ سره کړې وه هغه یې ترسره کړه. دا ژمنه د انګلستان د افسرانو لخوا د افغانستان په پوځي اکاډمۍ کې د افغان افسرانو د روزنې د موافقې لاسلیک کېدل دي چې د بریتانیا د سن هیرس اکاډمۍ په شان چې د نړۍ له یوه له تر ټولو ښو پوځي تاسیساتو څخه ده د ملي اردو افسران او ځوانان به پکې روزل کېږي.
د بریتانیا صدر اعظم له کابل مخکې هلمند ولایت تللی او هلته له بریتانوي عسکرو سره وکتل. بریتانیا دا مهال د ایساف ځواکونو په چوکاټ کې په افغانستان کې 9500 عسکر لري او پلان لري چې د روان کال په دسمبر میاشت کې له افغانستان څخه خپل 1500 عسکر وباسي.
د برتانیې صدر اعظم په داسې حال کې د افغانستان څخه په دې کال کې د خپلو 500 سرتیرو د ایستلو خبره کړې چې برتانوي قومندانانو خبرداری ورکړی که برتانیې له دغه هیواد د ځواکونو په ایستلو کې بیړه وکړي نو نه یوازې د افغانستان ثبات بلکې د برتانیې امنیت به هم له خطر سره مخ شي. په افغانستان کې د برتانوي پوځ قومندانانو دا خبرداری افغانستان ته د برتانیې د صدر اعظم ډیوډ کامرون د سفر پر مهال ورکړی او په دې ټینګار کړی چې د برتانیې حکومت باید خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د دې موضوع نور تفصیل د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې مشتو برطانوي قومندانانو خپل صدر اعظم ډیوډ کیمرون ته خبرداري ورکړ کچېرې حکومت له افغانستانه د سرتیرو په ویستلو کې بیړه وکړي نو د افغانستان ثبات او د برطانیې امنیت به لږ وخت سره مخامخ کړي. په داسې حال کې چې ډیوډ کیمرون تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په هلمند کې له خپلو سرتیرو سره لیدل یوې لوړ پوړې امنیتي سرچینې ټینګار وکړ. کچېرې برطانیا غواړي چې افغانستان بقا وکړي نو باید په دغه هیواد کې د دوو نورو کلونو لپاره خپل غښتلي حضور ته دوام ورکړي. په افغانستان کې مشت برطانوي قومندانان چې د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې د ناټو د جنگي ماموریت د پای ته رسېدو په درشل کې امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته سپاري هغه راپور ناراحته کړی چې په کې راتلونکي کال کې د برطانوي ځواکونو په ویستلو کې چټکوالي ته اشاره شوې. کیمرون لږ تر لږه یو رپورټ تایید کړ چې د وسله والو ځواکونو د فرعي کمیټې مشر اولیور لټوین ویلیو چې کچېرې ټول سرتیرې د 2014 میلادي کال تر پای وویستلی شي نو برطانیا کولی شي چې تر 3 میلیارډ پاونډ پورې سپما وکړي. خو ډیوډ کیمرون دا خبره رد کړه چې د ځواکونو په ویستلو کې دا بیړه د بودیجې د کمښت له کبله کېږي بلکې د ده په وینا دا یوه داسې پروسه ده چې په افغانستان کې د انتقال د بهیر د ملاتړ لپاره پلی کېږي. ډیوډ کیمرون زیاته کړه چې د افغانانو لپاره په دې پوهېدل ضروري دي چې دا یوه داسې پروسه ده چې په پای کې دوی باید په خپلو دوو پښو ودرېږي. د برتانیې صدر اعظم دا هم وویل چې د پروسه له طالبانو هم ټوپک اخلي او د ځکه چې افغانان دا نه خوښوي چې بهرني ځواکونه د اوږدې مودې لپاره د دوی په خاوره کې پاتې شي. دی وایي چې یقینا کچېرې موږ دلته کم ځواکونه ولرو نو دا د ګټې خبره ده. له دې سره کمې پیسې لګېږي خو دا کار د پیسو لپاره نه کېږي بلکې د دې لپاره کېږي چې صد افغانستان او زموږ د ځواکونو لپاره مهم دی. کیمرون ډاټ سرګند کړ چې برطانیه بل پلان سره سم د 2014 میلادي کال تر پای پورې خپل ځواکونه وباسي او دا ځکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیک بهیر په بریالیتوب سره روان دی. په هلمند کې د مشتو برطانوي ځواکونو ټولې سیمې د انتقال په پروسه کې شامل دي او یا هم د شاملېدو په حال کې دي. په مې میاشت کې افغان ولسمشر د امنیتي مسولیتونو د انتقال درې پړاو اعلان کړ چې پکې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ هم شامله ده. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار د تیر کال په جولای میاشت کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په لومړي پړاو کې افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې او د نادعلي ولسوالۍ په 13 نومبر کې په دویم پړاو کې افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړي داسې رپورټونه له مخکې و چې په افغانستان کې بې کیفیته درمل په دواخانو کې خرڅیږي او یا داسې درمل خرڅیږي چې تاریخونه یې تیر شوي. اوس خلک وایي په لارو او کوڅو کې د سړکونو پر سر هم درمل خرڅیږي او دا درمل په هیڅ ډول د ښه کیفیت لرونکي نه دي. جمیله ظریف پرې نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې بې وزلي، بې سوادي او د روغتیا په برخه کې د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی څو خلک د سرکونو له مخې دغه د ټیټ کیفیت لرونکي درمل واخلي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې د نس په درد اخته و د پل خشتي سیمې ته راغلی او د سرک په سر له یو تن درمل پلورونکي درمل اخیستل. یوازې دغه کس نه بلکې د کابل ښار ډېر شمېر اوسیدونکي د سرک په سر دغو درمل پلورونکو ته ورځي او د بېلابېلو ناروغیو لپاره درمل ورناخلي چې د روغتیایي چارو د کارپوهانو په وینا دغه درمل بیا ناروغ ته د ګټې پر ځای هغه په نورو راز راز ناروغیو اخته کوي. د ټیټ کیفیت لرونکي درمل د کابل ښار په سر شمالي پل خشتي، پل باغ عمومي او ځینو نورو هغو ځایونو کې خرڅېږي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. په دې درملو کې نه یوازې د درد او مسکنې دواګانې خرڅېږي بلکې د جنسي تقویت ځینې درمل هم پکې دي چې د ډاکټرانو په وینا د دغو درملو خرڅول پرته د ډاکټر له مشورې قانوني جواز نه لري. یو شمېر افغانان وایي چې ډېر خلک د دې درملو په تاوان نه پوهېږي خو حکومت نه غواړي چې په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او پرې نه کړي چې د سرکونو پر سر د دغو درملو په خوړلو سره د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
دغه دوايانه چې دا یو ضایع دوا ده په وزن چې خطر تاثیر لري د ټولو انسانانو لپاره دا یو بد تاثیر لري او دغه سبب د زیاتوالي د امراض چې نن سبا زموږ په وطن کې دي چې خود سرانه دواګان استعمالېږي او خود سرانه دواګان خلکو ته ورکول کیږي په دغه وجه باندې مرزيږي.
دا غون تاریخ ته شو دي هغه د دوايانه دي د انسان ته ضرر رسي موږ د وزارت استامنه دا خواهش ده چې دا باید جمع کی.
نه یوازې عام خلک بلکې د روغتیایي چارو یو شمېر کارپوهان او د ځینو درملتونونو مسؤلین هم د سرکونو په سر د دغو درملو خرڅول د خلکو په تاوان بولي او وایي چې باید حکومت په حق له جدي اقدام وکړي.
خبری مجله اوري.
د سوریې په پلازمینه دمشق کې د تیرې ورځې له بمي حملو وروسته په نړیواله کچه د بشر الاسد د ګوښه کېدو غوښتنې زیاتې شوې. په دې بمي حمله کې د سوریې د ملي امنیت په ودانۍ کې د یوې حساسې غونډې پر مهال د بشر الاسد د رژیم څلور مهم چارواکي چې د سلاکاران هم ووژل شول. تفصیل حمید مومند دروري.
د بشر الاسد د رژیم د مخالفینو په سر امریکایي او برتانوي چارواکي هم د سوریې د حکومت د څلور مهمو پوځي چارواکو وژنه د بشر الاسد لپاره یو جبیره نه کېدونکې زیان بولي او د دغه ګوښه کې د غوښتنه کوي. دا چاودنه پرون د سوریې د ملي امنیت په ودانۍ کې په داسې حال کې شوې چې د دغه هیواد د دفاع د کورنیو چارو وزیران، د دفاع وزارت مرستیال او د بحران د مخنیوي د ادارې مشر په یو کاري غونډه بوخت وو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون چې اوس مهال افغانستان ته په رسمي سفر بوخت دی، د پنځم پروز له بشار الاسد نه د واک د پریښودو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا هم پرونی بمی حمله د سوریې پر روان بحران کې د بدلون یو نقطه بلله او ویل دی چې اوس وخت دی چې د واک د انتقال زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د سوریې د ملي شورا مشر عبدالباسط هم پرونی پیښه د سوریې په تاریخ کې د بدلون یو نقطه بلله او هیله کړی چې له دې حمله وروسته به د سوریې خلکو د سکون سا اخستی وي. دی وایي چې نن د سوریې په تاریخ کې د بدلون ورځ ده. په نښه شوې ډله هغه کسان وو چې په تیرو شپاړسو میاشتو کې د سوریې د خلکو په وژنه کې ښکېل وو. موږ په دې باور یو چې له دې حملې وروسته د سوریې خلکو به د سکون سا اخستی وي. پرسه هلکه چې د بشار الاسد رژیم له پرونی 14 وروسته تکان خوړلې اخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې پر ضد په نوې پریکړه لیک راي ورکونه د پیل دو په حال کې ده. په دغه پریکړه لیک کې چې روسیې مخالفت کوي د سوریې پر ضد نوې بندیزونه په پام کې نیول شوی او ویل کېږي چې د ملګرو ملتونو د منشور اوومه ماده به هم پکې شامل کړی شي. د ملګرو ملتونو د منشور د ماده اجازه ورکوي چې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره له ځواک څخه هم کار واغستل شي. د برتانی صدر اعظم په کابل کې پر روسیې او چین غږ وکړ چې د دې نوې پریکړه لیک ملاتړ دی وکړي، خو روسیې چې د سوریې یو نږدې متحد بلل کېږي خبرداري ورکړه چې د پریکړه لیک به ویټو کړي. د بلوري د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې منشي اوس مهال د چین په سفر بوخت دی. په دمشق کې پرونی 14 په کلکه غندلې بان کې مون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ټولو غړو غوښتل چې په سوریه کې د موجوده تاوتریخوالي په پام کې ساتلو سره په متحد ډول پریکړه وکړي او د وینې تویدل باید بند شي.
دوستانو و موریدل د سوریې د تازه حالاتو په اړه مو ریپورت واورید. د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ ویلي یو ځان وژونکي د بلغاریا د هوایي ډګر په یو بس کې چې اسرایلي سیلانان پکې سپاره وو 14 کړي چې 8 کسانې وشلې دي. په دې اړه د فراه هیواد ریپورت اورو.
د بلغاریا د کورنیو چارو وزیر شغلی سوویتانوف خبري اعلانو ته وویل د بلغاریا امنیتي ادارې لوړان دي د دغه ترورستي حمله په اړه اطلاعات نه درلودل. دا شان د هوایي جګر مخته د لګول سیویو امنیتي کیمرو ویډیوي فلمونه کې هم د ځان وژونکي او اسرایلی سیلانیانو ترمنځ توپیر نه کیږي. ځان وژونکي یو عادي کس معلومیږي. نو موږ زیاته کړه په اتو وژل سیوی کسانو کې بلغاریایي ډرایور او ځان وژونکي شامل دي. په دې پیښه کې نور ډیرش اسرایلی سیلانیان سربیرن جوبل سیوی دي چې ډیر ژر خپل هیواد ته ستنسي. د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود بارک په دې اړه وویل د لبنان د حزب الله د ډالی شیا وسلوال چې ایران یې ملاتړ کوي د اسرائیلي سیلانیانو په وژلو کې لاس لري. ایهود بارک د اسرائیلو رادیو ته په وینا کې وویل د دې حمله مجریان یا عاملین حزب الله یان دي چې ایران یې ثابت او دوامدار ملاتړ کوي. دغه چاودنه پر داسې وخت سوی ده چې اتلس کاله وړاندې په همدې ورځ په ارجنټاین کې د میشتو یهودانو په مرکزی اداره کې په یو بمی چاودنه کې 15 یهودیان ووژل شول. هغه وخت د ارجنټاین حکومت د حمله مسؤلیت پر ایران واچوي، خو ایران دغه ادعا رد کړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په بلغاریا کې د اسرائیلي توریستانو پر خلاف ځان وژونکي حمله کې ایران شکیل وګڼي. هغه زیاته کړه اسرائیل به د ایران د ترورستي اعمالو په وړاندې سخت غبرګون وښيي. تر اوسه ایران د اسرائیلو د دې تورونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلې. په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر اسرائیلي ډیپلوماټانو به می حمله سوي دي. اسرائیل د دې بریدونو په اړه پر ایران ور اړوي. که څه هم ایران د اسرائیلو دغه ادعاوې رد کړې دي، خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د ساینس پوهانو د وژلو انتقام اخلي. ایران د خپلو ساینس پوهانو د وژلو مسؤلیت پر اسرائیل او د هغه پر لویدیز متحدینو ورواړوي. اسرائیل او لویدیز واکمن هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام د پرمختیا په اړه اندیشمن دي چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو تکل لري، خو ایران وایي چې د دوی د یورانیم دغنه کېدو پروګرام سوله ییز دی. امریکا او اسرائیل دواړه هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام پر خلاف د پوځي اقدام خبر نه ردوي.
و موریدل چې د بلغاریا د کورنۍ چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ ویلي او ځان وژن کې د بلغاریا د وای د ګر په یو بس کې چې اسرائیلي سلانان پکې سپاره و ځان والو زو او ته اسرائیلیانی و وژل. دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شي بوت رسیدلی یو. په بل نیم ساعت خبري